دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنې په دې ستا خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
خبرونو سر ټکی د حکومتي جرګې په هڅو د کورمشیا او سنی مشرانو د وربند مده تر دوه میاشتو پورې غځولې ده. خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ شو لاړولې ده او د روسیې، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ د بندیانو تبادله شوه. بشپړ خبرونه په کورما کې د سرکاري جرګې غړي وایي د شیاګانو سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ موده تر دوه میاشتو پورې غځول شوې ده. د جرګې یو مشر حاجي عزت خان پرون مشال لډیو ته ویل د اګست په لومړۍ نیټه شیا او سنی مشرانو د ډزبندۍ غځولو په تړون لاسلیکونه وکړل. نوموړی وایي که چا هم تړون مات کړ نو 2,00,000 روپۍ جرمانه به ترې اخیستل کېږي.
بس دې مېشته د امن څنګه کېږي چې مخکې د 2,00,000 کار یو کومې خلاف ورزیان شي مو بیا څو ټولو خلاف ورزیان باندې به عمل درمه څو دا د ریواج جرګه ده پر ریواج به کوم ده ګنده خبر ان شاء الله مو ختمو مری مې دې لاندې د ټولو خبرې کې ریواج انده هغه کې کاغذات مال انده مسلجات انده پرم ریواج انده.
په کورما کې د جولای له څلېرشتمې د شیاګانو سنیانو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې شپږ ورځې دوام کړو. د حکومت لخوا جوړې شوې یوې جرګې د جولای په 9 په موقتي ډول دواړه لوري اوربند ته آماده کړې ول. تر هغې وروسته پرون په پاړه چینار کې حکومتي جرګې د شیاو سنی مشرانو په خوښه اوربند تر دوو میاشتو پورې وغځاو. په لوزنامه کې پر دواړو لورو شرط ایښودل شوې ده چې لارې به پرانیزي. په درې ادم خیل کې پروند سکارو په وکان کې کارکونکي دوه کسان په یو حادثه کې مړه شوې دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 یان جواد پردي رسنوي ته پاستول پیغام کې ویلي چې دا پیښه په خوروال سیمه کې مخته راغلې ده. نوموړی وایي د مړو شو کان کیندونکو جسدونه وستل شوې دي. په پاکستان کې د کان کیندونکو اتحادیه وایي په روان کال کې تر جون میاشتې پورې 8 کسان په بیلابیلو حادثو کې مړه شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي یا قدرتي نورینو پر وړاندې د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای وای د جولای 23 څخه د اګست تر لومړۍ پورې په بارانونو سیلابونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 ژوبل دي. د پی ډی ایم ای وایان محمد شهزاد د اګست په لومړۍ نیټه مشال لډیو ته ویل په مړو شو کې 12 ماشومان، شپږ مېرمنې او شپږ سړي شامل دي. د نوموړي په وینا بارانونو سیلابونو 2 کورونه په بشپړ ډول نسکور کړي او 3 کورونه یې په جزوي توګه خراب کړی دی. د سند او پنجاب صوبو چرواکي وایي د اګست په 13 په دوو جلا جلا پیښو کې چې د یادو صوبو په پوله رامنځته شوي لږ تر لږه شپږ پولیس ساتیري وژل شوي دي. د سند د ګوټکي د پولیسو مشر ایس ایس پي ډاکټر سمیر نورچن نه پرون مشال لډیو ته ویل د کچي غلو یا ډاکوانو د دواړو پیښو تر شا لاس درلودلو. د چرواکو په وینا یوه پیښه د پنجاب په صادق آباد او دویمه د سند په رونټي سیمه کې مخته راغلې ده. د سند او پنجاب په ځینو کلیوالو سیمو کې د کچي ډاکوان وخت په وخت پر پولیسو رینجرز واکونو بریدونه ترسره کوي. د سند صوبې د کورنیو چارو د وزارت په وینا سخت کال تر دې مهاله د پولیسو 25 سرتیري په بیلابیلو مقابلو کې وژل شوي دي. طالبانو په خوست کې 9 کسان په عام محضر کې په دورو وهلې دي. د طالبانو د حکومت سره محکمې اعلان کړی چې پرونی په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، چل ول، رشوت او د شرابو د پلورلو جرمونو په خاطر په عام محضر کې په دورو وهلې دي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقونو د ډلو لپاره انتقادونو سره سره دې ډلې بیا هم په افغانستان کې په دورو د خلکو د وهلو د قصاص تطبیق ته دوام ورکړي. او د امریکا حکومت ویلی دی چې د آزاد اروپا رادیو خبریالی السو کورماشیو د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان ګریشکوویچ او د امریکایي ځواکونو پخوانی سرتیری پال ویلن په ګډون 14 د بندیانو په تبادله کې د روسیې له زندانونو خوشی شوی دی. هغه الوتکه چې د درې وړ یاد شوي کسان پکې سپاره وو له واشنگټن د باندې د امریکا د هوایي ځواکونو په میدان ښکته شوې ده. په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړۍ نیټه د روسیې، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو تبادلې پراخه عمل تر سره شو چې پاړې فکر کېږي چې تر سړې جګړې وروسته خایې د بندیانو تر ټولو لوی تبادله وي. د زندانیانو د تبادله په بهیر کې اته روسي وګړي او د روسي د حکومت مخالف سیاستوال، خبريال او لیکوال ولادیمیر کراموز احمد آزاد شوی دی. د آزاد اروپا رادیو چې مشال رادیو هم برخه ده، مشر سټیفن کاپوس د زندانیانو تر تبادله وروسته په پیغام کې د کورماشیو په خوشی کې دوه خوشحالي څرګنده کړې ده او هیله ښکاره کړې په بلاروس او د روسي تر واک لاندې کریمیا کې بندیوان. د آزاد اروپا رادیو درې نور خبريالان هم زر خوشی شي. د آزاد اروپا خبريالان ایهار لوسیک او اندری کوزنیچک په بلاروس او ولادیسلاف یسپینکو په کریمیا کې بندیان دي. السو کورماشیو د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د آزاد اروپا رادیو د خبريالې په توګه کار کوي او د امریکا او روسي غبرګ تابعیت لري. پولیس واغه وسلې خلنه خبرياله د 2023 کال په اکتوبر کې نیولې و. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چی نجیب امیر وړاندې کول. د خبر پښتونخوا په کورمکی د شی او سنیانو ترمنځ د ځبندی د اکتوبر تر 15 می غزول شوی ده. د سیمې پر حالات یو نظر لورونکي وایي دواړه غاړي باید خپل منځي مسلې تل په خبرو اترو هواري کړي.
دا جنگونه د مسلو حل نه دي. کڅومره کسا انساني زیاوش ولا نقصانات وشول خو هغه په وجود نن بیا خبرو ته دواړه پرې کېنستلو.
په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو په تیرو څو ورځو کې تر شلو زیات کسان وژل دي. حکومتي چارواکي وایي دوی له ځپل سویو سره د مرستو هڅې کوي.
چې سمنم ادارې دی، پی ډی ایم ای دا، ضلعي انتظامیه دا، اپ خپل کار کې بوختي او کوشش دارې چې د متاثرینو ته زر تر زره شي کوم نه د مرستو وکړي شي.
سند او پنجاب کې د کچو غلو په نامه ډلو لږ تر لږه شپږ پولیس وژلې دي. یو شنونکی وایي دې غلو ته د یو شمیر سیاستوالو او چارواکو ملاتړ حاصل دي.
یو میاس کې مخکې دا یو انویسټیګیشن کې دا معلومه شوه چې سند په کابینه کې ناس خلک چې کوم دي هغه د غلو مرسته کوي.
د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته یې لمشال ریډیو سره. په کورمکی د یو حکومتي جرګې په دریمګړتوب سنی او شیعه مشران رضاسي ودی چې د اوربند موده به تر دو میاشت پورې وغځوي. د دواړو لورو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو کې تر شپږو ورځو جګړه سوې وه چې پکې دواړه غاړو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د حکومتي جرګې په هڅو د جولای پر 9 لنډمهاله اوربند سوی و چې اوس یې موده وغځل سوه. حکومتي جرګې شیگان او سنیان با لاری پرانیزی او دزی با نکوی او کچا هم لطرون سرغړونه وکړه نو لویا جرمانه با ورسخه اخیستل کیږي. د مشال رډي خبريال تاریخ او رغزی د دې موضوع پاړه نور حال راکوي.
په کورما کې امانتیګا په اخودلو د شیگان او سنیانو ترمنځ شوی ارزی دزبندی تر دو میشتو غزیدلې. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت خان مشال رډیو ته د زیارت پر ځویلی اولی یو او بیا لبل فریقه پر لوزنامه دستخطونه تر اخستلو پس دواړه پر دغه پابند کړي چې په ټاکلي موده کې به د سیمې امن برقرار ساتي او کچای خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمانه بورنه اخستل شي. عزت خان زیاتوي کله چې حالات سازگار شي نو جرګه بکنی او چې لچا هم تر وطن شي وي نو د لوزنامه لمخې پښتنه بورنه کوي او زیاتوي چونکی جګړه د ځمکه پر شخړه شوی نو حل به هم ورته کتل شي.
بس دې مشته د امن کیګه کېږل شم مخکې وکړ د 12 کروڑه کاره وو کوم خلاف ارزان شي مو بیا ټول خلاف ارزان باندې پر عمل در امر ټول د ریواج او جرګاره پر ریواج به کوم دا ګاندا خبر ان شاء الله مو ختمو مری مې دې لوندې د ټول خبره کې ریواج نه دغه کې کاغذات مال نه د مسلجات دي پرم ریواج نه.
په کورما کې پر 13 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن شروع شوی جګړه تر شپږ ورځې جاری پاتې کېدلو پس حکومت د جرګې په کوششونو د ګل پورس ودرولې وه. د اګست په اولنی نیټه په پړاچینار کې له شیا مشرانو پر لوزنامې دستخطونه تر اخستلو پس ارزی ډزبندي تر دو میاشتو وغځېدله. په لوزنامه کې دواړه فریقینو پر دغه خبره هم اتفاق ښودلې چې لارې به کولو ساتي او کچرته چا په دغه لړ کې خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به هم ورنه خستل شي. د یاد لوزنامې له مخې کچرې داسې نخوخه پېښه رامنځته شي نو پر ثابتېدلو به له جرمدار فریق 12 کروڑ روپۍ جرمنه اخیستلی کیږي او پر ضد به د قانون مطابق کاروایی هم په عمل کې راځي. د شیعاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا یو مشر حاجی منور حسین مشال لوډیو ته د زیارت پر ځویلی
پټول کا مشرانو ومنله چې ټیک دی 5 اکتوبر بورې بدا امن تیګه بحال وی اوس دې کوم کچا خلاف پرځي وکړه ته 12 کروڑ روپۍ جرمنه حکومت خري اوس سره سره مو یو خبره دا و چې د امن تیګه مونږ غړو څنګه سبیل مو کنو یو کی څو څه کو پکور دې روډ ته بالکل کلاوی اني ټایم د خلک تلای رتلای شي
صحت محکمې پولیسو او مقامی خلکو تر مخه دواړو خواو 940 کسان مړه او 209 نور زخمیان شوی. د زخمیانو شمیر مخکې تر 1 اتیا خودلې کېدلو خو چې د صحت محکمې ډیټا راغونډه کړله نو د پاړچینار هسپتال ته ټول 200 زخمیان راوړل شوي او د صدې په روغتون کې 2 کسانو علاج ترسره شوی. د پیرکایوم حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته وای که مخکې یو بل سره ناست وې او په شخړه مو د خبرې له لارې حل راوستلو کوشش کړی وې نو دومره ځانی زیان بنا وړېدلو.
او دا جنگونه د مسلو حل نه دي که څومره کسا انساني ضیا وشوله نقصانات وشولو خو هغه په باوجود نن بیا خبرو ته دواړه پریکین کېنستلو او که اول ورځې نه دا خبره منل شوې نو دومره نقصانات به نه کېدلو دومره انساني زیان به نه کېدلو. خو بهرحال اوس کوم امن د 2 میاشتو دپاره کونه کې خوره شوالو دی بندې مو ټول سنی قوم او د سودانس په کورمې کې څوکه امن پسند خلک هغه به ټول په خوشحال دي.
کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چیرته کې سنیان او شیعاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکو شخړې شته چې ورباندې بار بار خونړي جنگونه هم شوي خو هلې تر اوسه نه دی راوستلی شوی. طارق ورکزی مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر پښتونخوا کې په تیرو څو ورځو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله خلکو ته پراخي مالی او ځاني تاوان رسیدلی دی. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې ویلي چې په تیرو 4 ورځو کې په یاده صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له کبله تر پرونه پورې 24 کسان وژل شوي چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. حکومت خلکو ته خبرداری ورکړی چې د سند لغاړي آبادو کلیو څخه دي خوندي ځایونو ته ولاړ سي. ځینې خلکو مشال رډي ته ویلي چې مځکه او باغونه یا سیلابونو وړي او کورونه یې په خطر کې دي. نور حال د شبیر جان په ریپورت کې اورو.
د پی ډی ایم ای وین محمد شہزاد مشال لیډو ته په 8 اگست ویل چې 13 ورځو کې د صوبې په مختلفو ضلعو کې بارانونو لوجې ورپېښو حادثو کې 24 کسان مړه شوي او تر 19 نور جوړ شوي دي. مړه شوي کسانو کې 12 ماشومان، 6 زنانه او 6 نارینه شامل دي. دغه نه علاوه شوخه 3 کورونه او 2 کلونه په مکمله توګه او 3 کورونه ته جزوی زیان رسیدلی دي. دغه ډول چترال او ناران کاغان کې هم د ځمکو او د غرونو خوېدو لوجې لارې بند او پولونه بدلې دي. پی ڈی ایم ای 400 نوخار چترال دیر او د کوهستان په شمول ټول ضلعو کې د بارانونو او بیا سیلابي صورتحال اعلان کړی دی. د 400 مرجان لیوای د سواد شین د دوی په یو شمېر کلو تیر شوی او غټ مالی زیان یې وته وړاندې نړولې او اوس نور جان هم کولی شي.
تیر سیلاب چې کومو واتم یا اجتماع کې دا غي کې دلته د خسارې زنځې ویلج نوا کلی ابا بکرې کورونه دي، خټ کورونه دي، محمود شاه خټ او ارباب کورونه میرخیل دا د سیلاب په لپیټ کې او دلته چې کوم پروټیکشن والو هغه پښته چې وته هغه موږ له سیلاب یوړې دا بل سیلاب هم خراغ پرون زمونږ په علاقه باندې سیلاب بیا راغلی دی. نو اوس هغه چې دی هغه زمونږ مزید کورونو ته نقصان رسوي، پټي او فصلونه غني مطلب دا چې سونه زمیداری سره ریلیټډ بوټونه دی هغه خورانه ټول یو وړل. اوس مزید زمنګ د دې کلو کزمخ کلاړ شم نو هغه مکرم خان ډاګه شو ترناب شو دی خو دولت پور یون کونسل اگر یون کونسل دا خو په زورګو په سونو جربزمه کې چې دی د خلکو تاوان شو خو لکه اوس مزید چې دی زمنګ دا کم کلی شې دی ته ډیر زیات نقصان دی.
دا چې غزمنو زلو کې اړوند چارواکو او بیا پی ډی ایم ای سکړ دی او سب پلان لري نو د یادې محکمې ویان محمد شهزاد مشال یډو ته دغه مرستو په حق باندې ویل
دی د لپاره په دولتي کچ سره سره چې سمنم اداري دی پی ډی ایم ای دا ضلعي انتظامیه دا په خپل کار کې بوختي او کوشش دا دی چې د متاثرینو ته زر تر زره چې کوم نه د دې مرسته وکړي شي. هغه خلک چې کم بې کور دي نو هغه ته چت د ژوند تیرولو چې کوم سامان دی نو هغه دې چې کوم نه ورسول شي. د پی ډی ایم ای ویئر هاوس سلیر چې کنټه فعال دی او وخت په وخت چې کوم دی نو د متاثره ضلعو ته د سامان ترسیل چې کوم دی هم روان دی. چې کوم کسان په دې سیلابي صورتحال کې په حق رسیدلی دي نو د هغې حق رسیدو چې کوم مالی معاونت دی د هغې کور والو ته لس لکه روپۍ په دولتي کچ به هغې ته ورکولی شي. چې کوم کسان جوبل دي او په شفاخانو کې دي یا کورونو کې موجود دي نو د هغې هم مالی مرسته به کولی شي.
موسمیاتو محکمې راتلونکي تر 5 اگست پورې د صوبې ټولو ضلعو لپاره الرټ یا خبرداری هم جاري کړی دی چې سیندونو د سیل ځایونو او غرایزو سیمو ته په دې شپو ورځو تللو نه مخکې موسم نه ځان خبر کړي. خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم د اگست په وړمبې نیټه مشال لیړو ته وویل چې نن هم کابل سیند کې د لوړو درجې د سیلاب راتلو امکان دی نو باید عام ولس د سیندونو او خوړونو نه ځان لرې وساتي.
د بارانونو په وجه په د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې سیلابي صورت حال هم راغلی دی. همدغه سې په چترال کې هم څه دی نو کافي نقصان شوی ده او را روانو ورځو لپاره هم دا وینا ده چې د خیبر پختونخوا د اگست پیلنۍ هفته چې دی په دې ټوله هفته کې د بارانونو امکان ده په ټولو اضلاع کې او خصوصا د دې شدت چې دی دا به په ځینو ځایونو کې به ډېر تیز باران لکه کوم چې موږ ورته سویر رین فال وایو نو د هغې امکان هم دا کاغان او دا ناران منځ کې یو پل هم د سیلاب په وجه باندې دریا پورته شوی ده نو هغې په وجه باندې ډېر زیات سیلانیان چې دي نو هغې په ناران کې چې دی هلته خخ پاتې شوي دي.
د قدرتي آفتونو د نظم ادارې تر مخه کومې سیمې چې ډېرې اغېزمنې شوي دي او مالي او ځاني زیانونه پکې رامنځته شوي دي پکې کواټ، باجوړ، چترال، اپر اولوور دیر، اپر اولوور کوهستان، ایبټ آباد، هری پور، چارسدا، سوابه، مومن، جنوبی وزیرستان او هنگو شامل دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د کراچی پولیس وایي د پنجاب او سندھ صوبې په سرحدي سیمو کې د کچي غلو د جولای پر یو دیرسمه په ډزو شپږ پولیس سرتیر وژل دي. د کچي غلو د سندھ او پنجاب په ځینو سیمو کې له ډېرې مودې راهیسې پر پولیسو او رینجرز ځواکونو ډزې کړې دي. ځینې شنونکي وایي دغو غلو ته په حکومت کې دننه د ځینو خلکو او د ځینو سیاسي ګوندونو ملاتړ حاصل دی. خو د سندھ د کورنیو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار مشال رڈی ته ویلی دا تور غلط دی. د مشال رڈی خبریال نیاز علی په دې اړه نور حال راکوي.
د سندھ صوبې ګوټکی ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی ډاکټر سمیر نور چننا د اگست په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي د جولای په 1 د کچي غلو د رونټي پولیسو تاڼې درې پولیس عسکر هغه مهال په ډزو وجلی دي چې دوی خپلې ډیوټۍ ته روانو.
جی بالکل ہمیں افسوس ہے کہ کل یہ حملہ ہوا ہے اور اس میں
دیوائی منگ تا ڈیر افسوس تے چی پرون دا حملہ شویدہ او پدی کی زمنگ دری پولیس اسکر وجلی شویدی حغو خپلی ڈیوٹائی تروانو دا غصیمہ پولیسو اور انجرو بخپلا والقا کی اغستی دا او حلالرو چی ڈیر زربا دا پولیسو پو وجنہ کی ککڑ کسان اونی ولی شی
گرفتار کر لیں گے.
دا نموڑی پو وینا پو وجلی شوی پولیسو اسکرو کی عبدالسمی سمو عبدالحنان او رفیق احمد شامل دی. بیان وخت کې بیا د سن صوبې سره په پولا د پنجاب صوبې په صادق آباد کې هم د کچې غلو د پنجاب پولیسو دری عسکر په یو برید کې وجلی دي. د جولای په 1 د صادق آباد پولیسو لخوا په خپور شوی بیان کې ویلي چې غلو په صادق آباد خار کې د پولیسو په یو چک پوسټ برید وکړو او درې پولیس عسکر جانگیر احمد، امتیاز علي او صادق بټ په برید کې وجلی شوی دي. د سن او پنجاب په پولا کچه سیمه کې پر پولیسو دا تازه بریدونه په داسې حال کې شوی دي چې د جولای په 18 هم د سند په ګوټکی سیمه کې د کچي غلو په حمله کې دوه پولیس عسکر زهیر احمد او قادر بخش وجلې شوې دي. د سند او پنجاب په کچه سیمه کې د اوګتی مدیر حسی د غلو پر ضد د پولیسو رینجر ځواکونو عملیات هم روان دي. په یاد سیمه کې د غلو پر ضد حکومت تر وسه ولې ناکام دی؟ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان په دې اړه وایي.
بنیادی خبره دا ده کوم چې د کچې د علاقې دا یو خدای دې سده چې دا غ ډیموګرافي دا سده چې هلته دیو خلاف چې د اپریشن کول دا ډیر ساسان کار نه. دویمه خبره دا ده چې د ډاکوان د سپای سولیشن کې دا دې سنه دي چې دا چر درې ډاکوان دي د چر د ناستي په دغې دا پر کمیونټي د ډاکوان تعلق چې د کوم کمیونټي سره دین هغه پر کمیونټي چې دی ډاکوان دي او دیو ته د خپل زنانه او د خپل مشران او د خپل ماشومان هر قسم تعاون دی تحصیل وی نه خینان دا یو پر کلچر دا غو کلچر کی دا خبره ده.
په کچا سیمه کې ځای پولیس وخت په وخت غلاګرو د وجنې داوه هم کوي، خو په یاد سیمه کې نه یوازې پر پولیسو بریدونه کیږي، ورسره ترانسپورټران، کاروباریان او عام خلک د پیسو لپاره د تختولو په خلاف روان دي. په حیدرآباد کې خبریال لالا مرزا خان بیا وایي سو زلا د ریاستی ادارو پر راپورونو کې دا خبره په ډاګه شوې ده چې د کچی غلوتا سن حکومت کې شامل زنی غړو او د سیمې د با اثر خلکو ملاتړ حاصل دي.
یو میاس کې مخکې دا یو انویسټیګیشن کې دا معلومه سپله چې اسن په کابینه کې ناس خلک چې کوم دي هغه د غلو مرسته کوي، او دومره دا خبره ده چې شکارپور په علاقې کې سرداری نظام ډیر دی، سندرانیان دي او چاچړان دي، تیغانیان دي، د دې کم سرداران چې کوم دي هغه په دې کې انوال دي او هغه خلک د ډاکوګانو پښت پدای کوي چې سټیم دي دا کاروای نه وکړي. نو د دې کم خلک چې کوم ناس په حکومت کې ام پی ایم ان ګان د هغو پترو د دې خلکو بیا سہولت کاری کوي چې سټیم د سردارانو او د منسترانو د دوی څخه د غمرسته او د طاقت د دوی پښت بنای ختم کله، نو دا کاروای نه بهاله ختمیږي.
د سن حکومت بیا دا تورونه رد کړي. د سن د کورونو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د اگست په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې مشال لیډیو ته ویلي دوی په سن کې د امنیت خکولو لپاره د پولیسو افسران بدل کړي دي او د کچي د غلو پر ضد په منظمه توګه عملیات روان دي. نوموړي په وینا چې د کچي سیمه د تیرو وخت په پرتله اوس د امنیت حالات په کې ډیر ښه شوي دي. دی وایي چې د کچي په سیمه کې غلاګر مړ کیږي، د سن حالات ښه کیږي. اوس د کچي په سیمه کې د غلو هغه کنټرول نشته کوم چې مخکې وو. پولیسو او امنیتي ادارو په تیرو څلورو میاشتو کې ډیر ډاکوان وجلی دي. د پیسو لپاره د خلکو تختونې په پیښو کې تر 80% زیات کمواله راغلي دي، او پر اتلون کې وخت کې به په سن کې د امنیت حالات نور هم خوشي
بهتر هونګي بهتر سے بهتر
هوتي. د سن د کورونو چارو وزارت د ریکارډ لمخه چې د سن په ګوټ کې سیمه کې سخت کال د جنوري نه تر جولای پورې اتلس پولیس افسران او سپایان د کچي غلو لخوا وجلې شوې دي، او تیر کال 2023 کې 11 پولیس عسكر د کچي غلو وجلې وو. کچا د سن او پنجاب صوبې هغه سیمه ده چې له خیبر پښتونخوا څخه د عرب سمندرګي په لوري د بهیدونکو اباسین دواړه غاړو ته پرته ده او لسګونو مربع کیلومتره رغبلرونکي سیمه ده. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو
پښتونخوا ملي اومي ګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند د اگست پر لومړۍ نیټه په پښین کې د نامنۍ هدفي وژنو او د عزم استحکام عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دا احتجاجي مظاهره له هغه وروسته سوي چې په یاد صوبا کې له تیرو یوې میاشتې راهیسې د بدامنۍ او هدفي بریدونو پیښې زیاتې سوي دي. په دې هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو، سیاسي فعالانو او مشرانو ترڅنګ لویز او پولیس سرتیری هم په نشه سوی دي. حکومت وایي د بدامنۍ پیښو تر شا لاس لرونکو خلاف کوټلي ګامونه پورته کوي. سمد شبنم نور حال راکوي.
د نامنۍ ادبي بریدونو، اپریشن هضم استحکام او نشې توک پر ضد پښتونخوا ملي او میګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند په پښین کې د اگست پر لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې مال د پښتونخوا ملي او میګوند د پښین ډیپټي سیکریټري کاکا شپېترین مشالیډو ته وویل
موږ د دې بدامنۍ خلاف، د دې ټارګټ کلینګ خلاف، د بم دماکو خلاف، دغه تراز دلته په پښین ښار کې د یو میاشتې دننه شنیان اغوا کیږي، دلته د کلو څخه شنیان اغوا کیږي، بطي اخیستل کیږي، د منشیاتو اډي زیات سوي دي، یعنی بدکاري دومره زیات سوي دي چې په دې کې ریاست بالکل ناکامه دی.
د احتجاجي مظاهره له هغه وروسته ترسره کیږي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په پښین کې هتپی بریدونه زیات سوي چې پولیس او لوی سرتیری په نښه کیږي. احتجاج کوونکي له حکومته د امن ورکولو غوښتنه کوي. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پښین مشر زین العابدین مشالی ډوتا وویل
موږ د سټیټس د طالبات چې موږ د دوی مطالبات یو د امن امن د کم چارج پر دا باندې فایرنګ شوی دی هغه ټیرریستي گرفتار شي او کم چې د ماشومان اغوا کیږي اغوا برای د تاوان لپاره په هغه پسې دی ورور هغه دی شریس کی هغه دی گرفتار کی د ماشومان دی خپل مور پلار ته وراواله
د پښین مرسیال کمشنر جمعداد مندوخیل مشالی ډوتولی چې د جولای پر دیرشمه د پښین ملیزي امنیتي پوسټه باندې د ناڅرګند والو په بریټ کې دوالي وسرتيري وجل سوي دا ډول د جولای پر یو درشمه په پښین شار کې د نصرګند وسلواله خو په دزو یو پلی سرتيري جوبل سوي د دې پیښو ذمہواري تر دې دمه چا په غړه نه ده خسته تر دې وړاندې د جولای پر 19مه په پښین شار کې د تراګریزد د پلیس پر موټر بمی چاودن کې یو پلی سرتيري جوبل سوي وو د بلوچستان حکومت لوري په خبرسیو بیان کې ویل سوي چې دا د تراګری پیښه ده او حکومت به ډیر ژر د تراګری په دې پیښه کې تورن کسان ونیسي او سزا به ورکړي سمت شبنم مشال ریډیو پښین
د خبر پښتونخوا په سواد کې د انجینرینګ پونتون لزګونه ملازمینو ل تیرو څورو زرایسي احتجاج پیل کړی دی دوی وايي تیر حکومت د سواد لپاره پونتون منزور کړی او زده کړی هم پکې پیل شوی وي او د پونتون ودانی هم 40% جوړ شوی و خو موجوده صوبایي حکومت پر دغه پونتون کار بند کړی دی دوی وايي د پونتون د لزګونه کارمندانو معاشونه یا تنخواه هم بند دي بل پلو د سواد د صوبایي اسمبلی غړی اختر خان وای ل سواته د صوبایي اسمبلی اته غړی به زر لا وزیر الله امین ګندپور سره په دې اړه خبري اتري وکړي د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان په دې اړه تفصيل په دې رپورت کې وړاندې کوي
د سواد انجینرینګ پوهنتون په لزګونو کارمندان چې پکې زیاتره ترقیاتي پروژه کې کار کوي په دغه توګه احتجاجي مظاهره کوي چې حکومت د جون میاشتې راهیسې د پوهنتون په ودانۍ کار بند کړی کارمندان وایي چې حکومت واضحه پالیسي نشته صرف افغانې چلیږي چې انجینرینګ یونیورسټي په سواد یونیورسټي کې زم کوي او کارمندان د روزګار نه بے برخه کوي مظاهره کې شریک د انتظامی په شعبه کې کارکونکي فضل خان وایي چې د سلو نه زیات ملازمینو تنخواګانې بندې دي درې کاله دوی په دغه پوهنتون کې کار کړی اوس د روان وخت لپاره فکرمند دي
105 ملازمین ګلری کېږي نو مطلب 105 فیملیان چې دي هغه سفر کېږي او درته ته پته نشته چې دلته کې داسې د روان دی یونیورسټي ختميږي ملازمین ختميږي آیا په دې باندې څنګه څه کولی نو بالکل امنیسي ګورکته یا به ودی
مظاهره کې شریک عمر زیب چې د پوهنتون د اپلایډ ساينس برخې ملازم دی وایي چې پوهنتون کې سیاسي مداخلت روان دی د سیمې اته صوبایي او درې قومي اسمبلی ممبران د روان پروژې بندولو په اړه څه قسمه ګامونه نه پورته کوي
وس بیا چې کله دا ګورمنټ د دی پی ټی آی د جوړ شوی دی نو زمنګ یونیورسيټي کې اتلس غاډیو غالبا نووس پکې درې پاتې دي باقي چې دینه هغه ټول دي منسترانو او ایم ان ای ګانو اغست دي او پیول چې دي دا زمنګ د یونیورسيټي نه دیوتې دي وی موږ تاسو چې موږ ته تاسو کو نه دي سوي چې تاسو لټرمینیشن لیټر درکو خو یې پروجیکټ بن شو نو لکه موږ وس دا وایو تنخواګانی د 2 میاشتو نه چې دي بندي کلی دي دوی ته تیل چې دي نه دا الاو دي سما په خیال ایم ان ای ایم پی ایل چې دوی کم تیل ورکې د لکه روپو او تیل ورکې
دا په داسې حال کې چې په صوبه کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی او سخت کال صوبایي بجټ کې د سواد انجینرینګ یونیورسيټي په شمول درې پوهنتونو بجټ بند کړی شوی په دغه اړه سواد کې د جی او ټی وی خبريال ډاکټر محبوب علي وایي چې دغه منصوبې تیر حکومت باقاعده منظوري کړي او دا که اوس بنديږي نو دا د سواد نه د منتخب نمائندګانو ناکامي ده
موجوده حکومت چې کومه فیصله کړې ده نو په دې کې نه صرف زمنګ د دې علاقې ماشومان زموږ کم طلبه د سټوډنټس دی پاغي کې ډېر غم او غوسه ده بلکې په سیول سوسایټي کې ډېر غم او غوسه ده وږي دا وایي چې د پی ٹی آئی یو نوی حکومت د پی ٹی آئی د تیر حکومت منصوبې چې کم دی هغه ختمی بل طرف ته دا چې په پوره نړۍ کې خلک دا کوشش کوي چې یاره انجینرینګ یونیورسيټي د ټکنالوژي یونیورسيټي دا راشي او ماشومان ټکنیکل انجینرینګ دا تعلیمونه حاصل کړي لګا تاسو دا غینه د سہولت اخلي نو دا خلک څه چلو کې لګا تاسو غواړئ چې دوباره د خلک طرحه ګرځي تاسو دا غواړئ چې یاره دلته کې بیروزګاری عام شي تاسو دا غواړئ چې دلته کې انرست عام شي
د انجینرینګ یونیورسيټي بجټ او مسلو په اړه د سواد نه د صوبایي سملې غړې او بیا د ترقیاتي کارونو مشر ډیریکټ چیرمن اختر خان مشال ریډیو ته د اگست 12 نیټه وویل
چې
صاحب سره سبا هم زمنګ میټینګ دی دی حواله سره ټول د سوات ایم پی ایس بو سره موجودی په یو یو ډپارټمنټ باندې چې زموږ سره په سوات کې دی هغه باندې موږ ډیسکشن کوو دا هغه نه بعد چې سا وی هغه موږ تاسو ته په ریکارډ وولو او ان شاء الله کې به یو ممبر چې دی هغه زموږ چې الحمدلله د سوات په حواله سره د سوات چې څومره حقوق دی هغه موږ کمپرومایز نه کوو هغه موږ راوړو
سوات کې تیر وختونو کې د صوبې وزیر اعلی محمود خان چې تعلق هم د سوات سره دی درې پوهنتونونه سړکونه او داسې نورې منصوبې شروع کړې وې خو نوی حکومت راتلو سره د سوات ګڼ شمېر منصوبو کار بند شوی چې مالیت یې تر 13 اربع روپو پورې ښودلی کېږي صوبایي حکومت وایي چې دوی سره دومره پیسې نشته چې دغه منصوبې جاري وساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه اورو
په کورما کې د سرکاري جرګې غړي وایي د شیاګانو سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ مده تر 2 میاشتو پورې غځول شوې ده د جرګې او مشر حاجي عزت خان پرون مشال اډیو ته ویل د اګست په لومړۍ نیټه شیا او سنی مشرانو د ډزبندۍ غځولو په تړون لاسلیکونه وکړل په درای دمخیل کې پرون د سکرو په یو کان کې کارکونکو 2 کسان په پیخه کې مړه شوی دي د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ویان جواد پردي رسنوي ته پاستولې پیغام کې ویلي چې دا پیخه په خوروال سیمه کې مخته راغله ده موړې وای د مړو شو کان کیندونکو جسدونه وستل شو دي خیبر پختونخوا کې د طبيعي قدرتي نورینو پر وړاندې د نظم د صوبایي ادارا پی ډی ایم ای وای د جولای 23 څخه د اگست لومړۍ پورې په بارانونو سلاونو کې لک تر لګه سلی رش کسان وژل شوی او ولس شوبل شوی دی د سند او پنجاب صوبو چارواکي وای د اگست په 13 په 2 جلا پیښو کې چې یادو صوبو په پولو رامسته شوی لک تر لګه شپږ پولیس ستیری وژل شوی دی د سند ګډکی د پولیسو مشر ایس ایس پی ډاکټر سمیر نورچن پرون مشال اډیو ته ویل د کچی غلو یا ډاکوانو د دواړو پیښو تر شا لاس لرلو طالبانو په خوست کې 9 کسان په عام محضر کې په دورو وهلي د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې پرونی په خوست ولایت کې دغه 9 کسان د غلا نامشروړي کوچل ول رشوت او د شرابو د خرڅولو د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په دورو وهلي او د امریکا حکومت ویلي دي چې د آزاد اروپا راډیو خبریالې السو کورماشیوا د وال سټریټ جرنال خبریال ایوان ګریشکوویچ او د امریکایي ځواکونو پخوانی سرتیري پال ویلن په ګډون 14 تنه بندیانو په تبادله کې د روسیې له زندانونو خوشی شوې
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول او سم د پاتې ریپورتونو پر لور په غزه دړنګ کې پر اوربند موافقه او د اسرایلی يرغمل سوی د بیرته ستنولو لپاره خبري د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیا تر وجل کېدو مخکې هم لخند سره مخامخ وي خو د هانیا وجل کېدل به یا د یوې موافقه سبب سي یا به د خبرو د دوام سبب سي هغه څه دي چې احتمالي ډیر کم دي اسماعیل هانیا د اگست پر 13 د ایران په پلازمینه تهران کې ل خپل یو ملګری سره وجل سو او پرون یې په تهران کې د جنازې لمونځ وسو په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح پر ریپورت کې
په تهران کې د تیرې چهارشنبه پر ورځ په یو حمله کې چې شک کیږي د اسرائیل لخوا به سوي وي د حماس ډلې د سیاسي څنګه د مشر اسماعیل هانیه وجل کېدو د غزې تړنګ دی ویجړون کې جګړه ختمولو په نیت رواني خبري چې لمخ کې هم لخند او ځن سره مخامخ وي لا پیچل کړي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله د فلسطینیانو یو تروریستي سازمان ګڼي خود چهارشنبه پر ورځ د اسرائیل په یو مشکوک حمله کې د هانیه وجل کېدل یا په غزه کې د اوربان تړون سبب کیږي یا هم د مذاکرو د دوام چې احتمالي کم ښکاري د 28 کلن هانیه د نړیوالو په منځګړیتوب په پیلسوي مذاکرو کې کلیدي رول لوبولی و چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د دایمي اوربان ترلاسه کول او د اسرائیلي يرغمل سوی خوشی کول پکې شامل وو هانیه د حماس ډلې په منځ کې نسبتا منځلارې کس ګڼل کېده د خطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تیر چهارشنبه د دې پیښې په اړه د پښتنې په جواب کې وویل منځګړیتوب څنګه بریالی سي چې یو لوری ولاړیږي او د بل لوری مرکچی وژني د خلیج هیواد قطر له مصر سره یو ځای له 2 میاشتو راهیسې د مذاکرو منځګړیتوب کوي د مصر د بهرنیو چارو وزارت ورته بیان ورکړ او ویل چې د هانیه وژنې د سولې خبرو ته زیان اړولی دی د حماس پوځي څنګه ویلي چې په تهران کې د هانیه وژنه یو سیلابي ابشار دی چې جګړه به نویو ساتو ته بوزي حماس ډلې د خپلو خبرداروي ترڅنګ ویلي چې دغه ډله شي د ځوابي اقدام لپاره پوځي ځواک ونه لري. حماس ډله لوړاندې له اسرائیل سره په هغه لس میاشتنۍ جګړه کې ښکېله ده چې تر اوسه په نتیجه کې د فلسطینیانو د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 40,000 کسان وژل سوي چې زیاتره یې ملکیان دي. له دې هاخوا داسې احتمال نشته چې حماس ډله دي نورو مذاکرو ته زړه ښه کړي. د بایکاټ د لیدلوري پر احتمال سربیره ځینې عملي ملاحظات هم شته. هانیه یو تجربه کار شخصیت و چې په نړیواله سطح پیژندل کېده او په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا یې له متحدانو سره اړیکې سنبالولې. د هغه له ځینو وروستیو تصاویرو ښکاري چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای ته غاړه ورکوي. هانیه چې په قطر کې میشت و کولای سوای چې سفرونه وکړي او په مهمو غونډو کې برخه واخلي. د اسماعیل هانیه وژنې په حماس ډلې کې یوه د پام وړ خلا رامنځته کړه او لا معلومه نه ده چې څوک به یې ځایناستی سي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان حکومت په دوو نورو وسلوالو ډلو، حافظ ګل بادر ګروپ او مجید بریګیډ، بندیز لګولی دی. د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا د نوي نوملړ تر مخه په پاکستان کې د هغه ډلو شمیر چې بندیز ورباندې لګول سوی دی اوس 1 ته رسیدلی دی. بلخوا حکومت تیری کې طالبان پاکستان ته د فتنه الخوارج نوم ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت په یوه امرنامه کې ویل سوی چې ټولو دولتي مطبوعاتو او مراسلو کې دی تحریک طالبان پاکستان په دی نامه یاد کړل سي او د دې ټولې ډلې غړي ته دی خوارج وویل سي. دا چې د ترهګرۍ په مخنیولو کې به د حکومت دغه ګام څومره ګټور وي، په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورت کې.
د پاکستان حکومت په دوه نورو وسلوالو ډلو، حافظ ګلبادر ګروپ او مجید بریګیډ، بندیز لګولی دی. د حکومت د وینا تر مخه حافظ ګلبادر ګروپ په وزیرستان او خیبر پختونخوا او مجید بریګیډ په بلوچستان کې فعالیتونه کوي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان به د فتنت الخوارج په نوم یادیږي او د دې ډلو غړو ته به خوارج ویل کیږي. د کورنیو چارو وزارت په یوه برنامه کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا TTP د غړو د نومونو سره به مذهبي القاب لکه مفتی او حافظ هم نه لیکل کیږي، بلکې د خارجي تورې به ورسره لیکل کیږي. لایدونه ورداشت په اوس د عامو اړیکو څنګه یعنی ISPR په خوارا سی TTP ته خوارج وایي. حافظ ګلبادر ګروپ ته تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده او په خوا پاکستان پلو ډله ګڼل کېده، خو اوس ته پاکستان مخالفه ډله ګڼل کیږي او 13 میاشت په بنو کې د لس جنمرګو بریت تور هم په دې ډله لګیدلی وو. د مشال رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې دا ډله ولې د پاکستان مخالفه شوه او بندیز پرې ولګېدو، په اسلام آباد کې دفاعي تجزیهنګار بریګیډیر سید نذیر وویل چې د وسلوالو ډلو په اړه د حالاتو په تناظر کې پریکړې کیږي. کله چې د یوې ډلې اهداف سیمه ییز وي نو د هغې سره په مقامي سطح چلند کیږي، خو د وخت په تېرېدو داسې ډلې نړیوال اهداف وټکي او د نورو ډلو سره اتحاد جوړ کړي، بیا حکومت مجبور شي چې بندیز پرې ولګوي. تحریک طالبان پاکستان ته د نوي نوم ورکولو په اړه بریګیډیر سید نذیر مشال رادیو ته وویل.
میډیا کې چې هغوی ته کوم رپورټینګ کېږي د هغې خپل ضابطې دي، هغه پکې چې لاګو شي. درېیمه خبره دا ده څنګه چې د دوی نومونو سره دغه تړون کېږي، چېرې دوی ته به دا وایي دا به دغه یو نن سبا چې کوم جنګونه دي هغه د بیانیې دي. نو بیانیه کې چې ته یو څیز له یو عنوانو له ورکې، نو د هغه عنوان تحت هغه ته کتلې کېږي او د هغه د خلکو په نظر کې په مغه سوچ کې یا په مغه طریقه باندې راځي.
خو په اسلام آباد کې د نشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیهنګار ابرار سعید مشال رادیو ته وویل چې په وسلوالو ډلو بندیزونه لګول یا کومې ډلې ته یو مشخص نوم ورکول ګټه نه لري. هغه وویل چې د داسې ډلو اثر ختمولو لپاره د بیرونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ماضی میں بھی اس طرح کے سیاسی اور
دا سلومړی ځل نه دی. خو هم په سیاسي او مذهبي تونلارو ډلو بندیزونه لګیدلې دي، خو هغوی په بل نوم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. په اولس کې د دوی ملاتړ هم په داسې بیانونو او حکمونو نشي کمیدای. وسلوال د حکومتي حکمونو کله پروا کوي؟ د مثبتو نتیجو ترلاسه کولو لپاره باید داسې خلک په سیاسي عمل کې شریک کړل شي. په پاکستان کې د ترګرایزد ملي ادارې یا نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي د نوملړ تر مخه په ملک کې تر اوسه د یو اتیا ډلو په فعالیتونو بندیز لګیدلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ترګرۍ د پیښو زیاتېدو ویره څرګنده کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې اوس آنلاین کاروبارونه پکې زیات شوي دي. د هیواد په لویو ښارونو کې ځوانانو آنلاین کاروبار ته مخه کړې او خلک هم کاروي، خو د سست انټرنیټ له وجې د دغو خلکو کاروبار زیانمن شوی دی. د ډیجیټل حقونو تنظیمونه وایي حکومت د ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو کنټرولولو لپاره د یو نظام په نصبولو باندې کار کوي، نو ځکه ورسره انټرنیټ سهولت متاثره شوی دی. دا چې د انټرنیټ سهولت کې خنډونو له وجې آنلاین کاروبار ته څومره تاوان رسیدلی یا څومره متاثره شوی دی، په دې اړه زموږ همکار ګلایاز رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د آنلاین کاروبار کوونکو په وینا لته رسو میاشتو راځي د انټرنیټ سرویس یا سہولت ډیر پروشوي چې لوجی د ژوند هر شوبې سره تړلې خلک یې اغیزمن کړی دی. پاکستان یو له هغه هیوادونو دی چرته چې آنلاین کاروبار په زیاتېدو دی او ډېرې ځوانانو دې ته مخه کړې ده، خو د رو انټرنیټ لوجی په کاروبار ډیر بد اغیز پریوته دی. د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه وای چې حکومت د روان 2040م کال رئیسی په یو داسې نظام نصبولو کار کوي چې لوجه انټرنیټ سہولت پروشوي دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اگست په لومړۍ نیټه مشال ته ویل چې د دوی معلوماتو لمخې د انټرنیټ سپیډ یا رفتار کې کمی لوی وجه د فایروال ازمایښت دی چې لته رسو میاشتو رئیسی روان دي. دته په خبره حکومت د دې خبرې پخله نه دی کړی او د دې د اپګریډیشن نوم ورکړی دی. فایروال د انټرنیټ نتورک امنیت وسیله ده چې یو کمپیوټر یا موبایل ته یا له هغه څخه ټرافیک ساري. دا د امنیت لپاره ټاکل شوو اصولو په اساس انټرنیټ ټرافیک ته اجازه ورکوي او یا بندوي. هارون بلوچ زیاته کړه چې د حکومت د دې اقدام مقصد تنقید کنټرولول دي، خو د دې له وجې انټرنیټ کاروبار کوونکي تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي.
پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو پالیسی ہے یا ڈیجیٹل پاکستان کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے وہ اس کے
دا پاکستان حکومت چی دا ڈیجیٹل اکانومی یا اقتصاد لپاره کومه پالیسی جوړه کړی دا لاغي سره هیڅ مطابقت نه لري. دوی دا ڈیجیٹل پاکستان نعرہ وهي، خو د انټرنیټ سہولت کې دومره خنډان رامنځته کړل شوی چې آن لائن کاروبار کوونکي نشي کولای خپل روزګار په سمه توګه وکړي. که چیرې تاسو ډیجیټل اقتصاد ښه کول غواړئ، نو د دې لپاره لازمی ده چې انټرنیټ سہولت هم سم وي او پاغي کې خلل نه وي. زما په خیال انټرنیټ سہولت به پراتونکو ورځو کې سم شي، خو فایروال سره به تنقیدی غږونه غلي شي.
پولیټیکل موومنٹس کو دبانا اور فریڈم اف ایکسپریشن کو اس کے اوپر قدغن لگانا.
په نړۍ کې پاکستان یوازې هغه هیواد نه دی چې انټرنیټ یا نت ورک کنټرولول لپاره فایروال لګول شوی وي. په امریکا کې هم دا نظام موجود دی، خو هلته خلکو ته د آئین لاندې حقوق ترلاسه دي چې خپل رائے اظهار وکړي. بلخوا په چین کې دا نظام په بشپړ توګه د حکومت تر کنټرول لاندې دی او هلته خلکو لپاره خپل جوړې شوې ټولنیزې شبکې جوړې کړل شوې دي. پاکستان په لوی خارون کې هم ځوانانو زیاتره آنلاین کاروبار ته مخه کړی او وسور سره خلک هم بلد شوي دي. په خارون کې دا رجحان زیات دی. په اسلام آباد کې په امازون آنلاین کاروبار کوونکي وقاص خان د اگست په لومړۍ نیټه مشال لته ویل چې انټرنیټ کې تعطل او په ځینو وختونو کې په مکمل توګه بندولو له وجې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي.
کم سلو ڈاؤن کرو ناگے دوجے کو ٹوٹلی زموں گا 70-80% کم نے سکشے ہو اسے واپس ریسنٹلی لگ بیا لگا مطلب رکڑے رہے اسے اس میں بھی دیکھو اسلام آباد کے بل تک ٹک اس نور سائڈ ایریا کی پوزیشن میں اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر خود سے آن لائن تو باہر سے تروانے کلائنٹ پر خبریں کو لوال کر ٹوٹلی دونوں بکواس نیٹ ورک سے وہ پاکستان سے ہر یو ٹیلی کام سیکٹر سے کم نے نہ کہ 4G یا 3G یا اس تھرڈ کلاس انٹرنیٹ سپیڈ دی اور بل ایون اگی اسے کر رہے کئی یمنا ٹک کئی یمنا سے بسے بس سگنل 3G 4G اویلیبل ون سگنل مانے میں خبر ہے کہ ٹیلی فون لپا کور نہ باہر روزے نہ کہ اگا ٹکو لو کوشش ہم نہ کہ ڈونٹ نو چوائے مخ کی بدو چھ بہتری ہو وغیرہ اتلا وقت کو امپروومنٹ لاتو اگی نہ راولی اس صرف ٹوٹلی تو بیسٹ اون وائی فائی
پر پاکستان کے خلق زینو ویب پانو او یا اپلیکیشن تا رسیدو لپارا خلق د غیر واقعی شخصی شبکی یا ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یا وی پی این پنو د اپلیکیشن او سروسونا کاروبی د پیښور په نمک منډی کې د قیمتي کانو کاروبار کیږي چې اوس زیاتره خلک بهر هیوادونو ته هم دا آنلاین لیږي. په همدې بازار کې یو کاروبار کوونکی زبیر الله چې بهر هیوادونو ته آنلاین کانی هم لیږي د اگست په لومړۍ نیټه ویل چې په انټرنیټ کې ستونزو له وجې د دوی آنلاین کاروبار تر 80% پوری کم شوی دی.
انټرنیټ کار نه کوي بالکل مونږ ته سره ستر چولې برا انټرنیټ بالکل کار نه کوي مونږ ته ولتا چې مونږ کوم کسٹمر وی هغه مونږ ته ویټینګ کی وی یا مونږ پکچر ور لګو یا ویډیو ور دی نو هغه ته چې مونږ ور لګو نو هغه بیا دا سی وی چې ډیر زیات تکلیف شي هغه انتظار کوي لګي آی کنه نو په دې باندې مونږ ډیر زیات تکلیف کیو انټرنیټ نه مونږ بالکل کار نه سره ته بند شي کنه نو هغه دا خل چې چیرې دا س بوګس سړی راغلی او یسو نو په دې لکه مونږ سره یو پرابلم مونږ سره غندې بس اغم بیا بس گھنٹہ کی دو گھنٹے کی اگے تا یوشیز ورنے شنو اغم بس بیا اف لائن شی امون بلاک کیا بل دغه کین بس پدغه کی تم را سره ورانه کی
آن لائن کاروبار کون کی حکومت غواڑی چی ڈیجیٹل نړی کے پرمختګ لپاره ضروری دا چې دا انٹرنیٹ سہولت بے لخنډه او زنده یقینی کړي. بلخوا وفاقی حکومت ویلی چې د انټرنیټ کارونې او ټولنیز شبکو د سار لپاره د یو انټرنیټي او برېښنایی دیوال یا ډیجیټل فایروال عملی کولو هڅه کوي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته ورځي است. زیات آبادی او کمی وسیلې د عاملس ژوند څنګه اغیزمنوي پر دې موضوع تیر ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه وسوه. په سرشمیرنی او خاندانی منصوبه بندی باندې کار کوونکي غیر حکومتي تنظیم پاپولیشن کونسل لخوا تابع سوی په دې غونډه کې له ټول ملک څخه خبريالانو ګډون کړو. دا غونډه په داسې حال کې سوی چې د پاکستان ټول آبادی 4.94 لک زیاته سوی ده او دا هیواد آبادی له پلوه د نړۍ 5 لوی ملک ګرځېدلی دی. په دې اړه تفصیل د خالده نیاز په رپورت کې.
په سرشمیرنی او خاندانی منصوبه بندی کارکونکو د غیر دولتي تنظیم پاپولیشن کونسل کمیونیکیشن سانګي ډیپټي منیجر اکرام الاحد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې پاکستان د نړۍ هغه اته ملکونو کې شامل دی چرته چې آبادی کې زیاتواله ډیر تیزی سره روان دی او کچري دی باندې قابو ونه موندلې شو نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی ډبل شي. زیاته آبادی او کمی وسیلی سنگا د خلکو ژوند اغیزمن کړي په اړه اکرام الاحد وی
تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا نقصان یہ ہے کہ
تیزی سے زیادتی دن کے آبادی نقصان خدا دے چھ زمان وسائل او آبادی کی عدم توازن پیدا کی گئی مون در نڑے پہاگ دریو ملکوں نے کم شامل ہو کم چھ در عبود کمی خکار دی ہم در غشان کرد سیاد حوالی سر رو گورو نبا پاکستان کے ہر کال یہ اول زر مین دی در معشومانو در زیگیدو پوقت مڑی کی گئی
د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي خبريال اسلام ګل افریدی وایي چې پاکستان کی آبادی ورستر بلا سیوا کیږي او قابو پرې نه موندل کیږي. دی وایي زیاتی آبادی سره غریبۍ کی هم د سیوا والی اندېښنه ده. اسلام ګل افریدی وایي چې پاکستان ته آبادی کنټرول کولو د پاره خپل ګوندی هیوادونو شان اقدامات کول پکار دي.
ہند زمون سره په ترقی کې په لیول کې یا په یوزي کې آباد شوی هیوادونه د دواړه خو هغه په دی باندې کنټرول مونږ دی او تاسو د هغه د زنانه او د ژوند جواک معیار وګورئ، تاسو د هغه د ماشومان او د زده کړو هغه معیار وګورئ، دغه شانتي په آمدن کې د خلکو په معاش کې د هغه معیار وګورئ، نو هغه بنیادی هغه اساسي اقدامات چې دغه هیوادونه کړی دي نو پاکستان ته به هم په دې برخه کې چې دي ګامونه اخیستل پکار وي. کني دغه مسایل یا دغه ستونزې به ډیریږي او سیوا کېږي. به
دستور کی گٹون کون کی دا ایکسپریس ٹریبیون خبریال وصال یوسف زئی مشال ریڈیو تو اوئی چزیات آبادی دا خزو صحت پاندی ہم بد اغیز پریباسی
ډېر زنانه داسې دي چې هغه بچی خوروړي خو هغه ته مطلب هغه سہولتونه نشته، هسپتالونه هغه سره نشته، نو اکثر داسې زنانه کاغه د ډیر نه یا د سوات نه یا د لور پرتو سیمو ناراضي نو په لار کې هغه د پرګیدنسی دوران مړی شي.
د غونډې ګډونوالو په دې خبره زور راوړو چې آبادی کنټرول کولو د پاره حکومت ته کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي چې پکې صحت او تعلیم ته خصوصي پاملرنه پکار ده او عام ولستا پوها ورکول هم د وخت ضرورت دی. خالدان یاز، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خلیجی هیوادونه د پاکستانیو مزدورانو د ناوړه کاری معیار له امله دوی ته له روزګارونو ورکولو ډډه کوي. دا خبره د بهر میشتو پاکستانیو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوي چې خلیجی هیوادونه د پاکستانیو پر ځای د نورو هیوادونو وګړو ته پر روزګار ورکولو کې دلچسپي لري. د دوی په خبره دا ځکه چې په دغو هیوادونو کې سوي د نیمایي څخه زیات جرمونه د پاکستانیو وګړو سره تړلي شودل شوي دي. نور تفصیل له پېښوره د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
دغه غونډه د اوورسیز یا بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د سټینډینګ کمیټې چیرمن سینیټر زیشان خانزاده په مشرۍ کې وشوه چې پکې په دې خبره زور راوړل شو چې حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی غړو صلاحیتونه په کار راوستلو کې بریالي نه دي او دا شوبه یې له پامه غورځولې. وفاقي حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو مثبت تصویر وړاندې کولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو د سینیټر زیشان خانزاده نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چړومبې بد اغه راپورونو پلټنې کوي چې د خلیجی هیوادونو نه هلته میش پاکستانی غړو پر صد راغلي.
میټینګ شو هغه کې یو پکې دا خبره مخې ته راغله و چې تاسو کړې شو د اورسیز منیسټر نه چې بای دا ولې دا سډیر ملکونه دي، خاص کر کې چې کوم دا ګل سټیټس دي، دوبه شو، سعودي شو، قطر، کویت، نو ولې زمونږ د پاکستانانو لپاره دا ویزی سخت شي وي. جواب کې هغه هم دغه و چې دا غي مختلف چې کوم دین او رپورتس شیر شي وي دا کوم ویزیټ ویزی باندې خلک زینو څنګه چې ویل کېږي چې نن سبا یو داسې مافیا چې کوم دا غ جوړه شوی دا خلکو ته ویزی لګي خلک لګي او غي باندې بیا الته کې لیگل کارونه کوي یا خیر په غواړي چې څنګه کوي دا غي د وجه دا دی ویزی سختي کړی دي. خصوصي تور باندې د دوبای باره کې اغي دا ویل دي سونم دلته کې کریمنل کیسونه کیږي نو اغي 50% کیسونه کې پاکستانی چې ګمینو هغه په خامخا انوالوي.
سینیټر زیشان خانزاده زیاته کړه چې د پاکستان غړو په اړه شکایتونه راځي او د ویزه شرطونه ورته هم سخت کړل شوی ځکه د هیواد هغه خلک ورسره زیات ستونزمند دي چې له مزدوري یا کار روزګار په غرس خلیجی هیوادونو ته ځي.
یو خو هغه خلک چې اغي په ورک ویزه باندې لړ شي، ورک ویزه چې کمینو هغه پاکستان کې چې کم دي ایجنټان مختص کړی دي اغي ویزه ورکي، نو دا غي طریقې کار دا غي چې کم کرایټیریا دا هغه خراب شوی دا او هغه ایجنټان به موږ ګورو چې دا چا چا لیګلی دی او دا سسه دغه شوی دی نو دا هغه به سکروټنی کیږي ځکه چې د دې کې خو ډېر ټایم تیر شو نو په کار تر اوسه پورې هغې ته ډېر ایجنټان ډېر چې کوم هلته کې لایسنس هولډرز دي چې څوک د خلک لیږي نو تقریبا 4000 تعداد و چې هغې کې 2500 پاتې شو 1500 چې کوم دی نو هغه ختم کړل ځکه چې د هغې هغه کار غلط و نو دا سټیپس اخیستل شوي دي دویمه وجه چې کومه دا نو هغه چې دا کوم وزټ ویزې باندې چې کوم خلک لړ شي نو هغه ملته کې بیا الیګل سټے کوي او هغه کې بیا دی وی چې ډېر خلک داسي چې هغه کې څه کریمینل اکټیویټي یا څه داسې دغه کې انوالو کیږي خو دا د چې د ایمبسی د طرفه چې کوم ریکوایرمنټس دي د وزټ ویزې نو هغه به کتل غواړي چې دا آیا ولې داسې خلکو ته ویزې ملاوي
د مردان عبدالولی خان په هنتوند ابلاغیاتو د سانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته ویل چې په خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی غړو لیګل وړاندې ضروری ده چې هنرونه یې زده وي او لبل هیواد په قوانینو هم خبر وي
د پاکستانی خلکو کو پای کې زنانه هم شامل دي او نارینه هم شامل دي نو د اغي د خیر او خیرات غوښتل یا اغي د عمرې په غرض باندې تلل او الته پاتې کېدل نو دا هم ډیره سنجیده مسله ده زمون سمره مزدوران یا لیبر فورس خلیجی ملکونو ته ځي نو پکار دادا چې اغي ته دلته په پاکستان کې داسې هنر ورکړي شي چې کوم هنر دیله الته کې د عزت روزګار ورکول شي په خلیجی ملکونو کې کوچري مونږ دي ته دا هنر نه ورکو او دی مونږ دغه سي لیګو دا بالکل با اوم دغه سي دا خبره او دا مساله چې کوم دنو دا به د وخت سره نورم سیوا کیږي
دا پاکستان داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخې د هیواد د نورو صوبو په شمول د خیبر پښتونخوا حکومت هم بهر هیوادونو ته تلونکو خلکو د سفری بندیز نوملړ تیاروي چې په اخري مرحله کې دی او هغه کسان چې سعودي عرب ایران عراق قطر او یا نورو خلیجی هیوادونو کې په غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړ وي نو د تصدیق کولو وروسته به یې پر ضد کاروایی پیل کوي آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
سول کرو پچن خورا نمران دے جوڑ بھائی پسول کرو پچن خورا نمران دے دا زمان استا وطن دا زمان استا وطن دا من فرمان دے دا زمان استا وطن دا من فرمان دے جوڑ بھائی پسول کرو پچن خورا Oh, oh, oh.
ಚಾಸರಾ ಚೀಲಂ ನಷ್ಟ ಪಾತಿಲಂ